السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کلای کوم پایل د سات په خبرونو کو د طالبان حکومت نن دوشنبه تایید کړ چې په فاریاب ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر ریاست یو برید شن کړی دی. د طالبانو د وزارت ویل د یکشنبه په ماښام یو بریدګر د فاریاب په مرکز میمنی ښار کې دوی پر ریاست د حملې هڅه وکړه خو خپل هدف ته تر رسیدو مخکې ونیول شو. د وزارت دغه برید د څرنګوالي د بریدګر د برخلیک او احتمالي تلفاتو په اړه نور جزئیات نه دي خپاره کړي. بل لور ته د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې چې د طالبانو ضد یوه وسله واله ډله ده دغه برید مسئولیت اخیستی او ویلی دی چې د طالبانو دوه غړي وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. ازادي راډیو نن توانېدل چې دغه اېدا په خپل واقعیت توګه تایید کړي. د تاجکستان ولسمشر مانی وای په تیر یوه اونۍ کې په دو جلا بریدونو کې چې په خبرې د افغانستان له خاورې شوي لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د ولسمشرې له دفتره نن دوشنبه په یو خبره شوي بیان کړي تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان دغه بریدونه غندلي او هغه ناقانون او پارونکو اقدامات بلل دي. رحمان له امنیتي چارواکو سره په غونډه کې ټینګار کړی چې کوټلي ګامونه پورته کړي څو د دغه سې ناوړو پیښو مخه ونیسي. په شوي بریدونو کې وژل شوي کسان چینایان بلل شوي چې افغانستان پورې ته نږدې د سرو زرو په یوه کان او د سړک جوړونې په یوه شرکت کې کار کاوه. طالبانو د تاجکستان د ولسمشر د دغو نویو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي خو د تېرې اونۍ د پیښې په غبرګون کې ویلي وو چې په هغه برید کې ښکېلې ځینې کړۍ هڅه کوي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ بې ثباتي ګډوډي او بې اعتباري رامنځته کړي. د پاکستان د مرکزی حکومت کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وایي چې په ټول پاکستان کې د کډوالو د کمپونو د بندولو پریکړه کړې خو د خیبر پختونخوا له تور سره په دې برخه کې همکاري نه کوي. نقوی نن دوشنبه په اسلام آباد کې خبرران ته وویل چې په بلوچستان سره او پنجاب ایالتونو کې د کډوالو د کمپونو تړل کېدل په کامیابۍ سره روان دي. خو د نوموړي په وینا د خیبر پختونخوا ایالت چارواکي د دې پریکړې له عملي کېدو سرغړوي. هغه په دې اړه چې ولې د دې ایالت چارواکي دغه پریکړه نه عملي کوي نور جزئیات ندی ورکړی. هغه همدارنګه ونویل چې تر اوسه د پاکستان په دغو دریو ایالتونو کې د افغان کډوالو څو کمپونه تړل شوی دي. نقوی زیاته کړه چې د 2015 کال تر سپتمبر میاشتې پورې نږدې 14 لکه افغانان له پاکستانه ایستلي او دا لړۍ روانه ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره د خبرو لپاره پاریس ته تللی دی. نوموړی یوه ورځ وروسته له هغې له پاریس څخه کتنه ترسره کوي چې د هیواد مرکچي پلاوی د امریکا په فلوریدا کې له امریکایي چارواکو سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د واشنګټن د پلان پر جزئیاتو خبرې وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې زلنسکي هڅه کوي چې یوې عادلانه او تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره لارې چارې ومومي. په عین حال کې د کرملین ویان دیمتري پیسکوف تایید کړه چې د امریکا ځانګړی استازی او د امریکایي پلاوی غړی سټیو ویټکوف به د سشنبه پورس په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. واشنگتن په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د 28 موضوع پلان وړاندیز کړی چې ویل کېږي ډېره برخه د اوکراین په ګټه نه ده.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو دازما حق دی د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ نن د قطر په پلازمینه دوحه کې له مختلفو لورو سره پر دې خبرې کوي چې په څه ډول کېدای شي په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو وضعیت ښه شي. نوموړي تېر اونۍ د نومبر په 15 د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه پیغام کې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی د نه زغملو وړو بالا وویل چې په افغانستان او نور نړۍ کې ښځې او نجونې د باعزته خوندي او مساوي ژوند حق لري. له دغې نړیوالې ورځې سره هم مهاله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو یو 14 ورځنی کمپاین هم پیل شوی دی. د خزو د حقونو یو شمیر فعالانو وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي دوحې ته سفر کولی شي یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې پام د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو حقونو وضعیت راواړوي. دوی تمه لري چې د افغان ښځو غږونه نړیوالې ټولنې ته په روښانه توګه ورسیږي او هغه د دې لامل شي چې دوی په ژوند کې په رښتینه توګه بدلون رامنځته شي. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ نن د څلور ورځني سفر لپاره په اوبخې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ به په دوحه کې څلور ورځې وي ترڅو د هغو لارو چارو په اړه له مختلفو لورو سره بحث وکړي چې له سیمې او له هغې ورهاخوا هیوادونه کولی شي د افغانانو د حقونو له ملاتړ لپاره سره منسجم سي. نن د ښځو لپاره د ازما حق دی خبرونه کې خپل میلمنو سره پر دې خبرې کوي چې آیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کولو لپاره د بشري حقونو د مدافع ټولنو او نړیوالو سازمانونو هڅو تر اوسه کومه نتیجه ورکړې. د خبرونه ته مو خزینه فعالان ګلې ولیا او انارګل زیرک رابلل دي. دوړو میلمنو ته خراغ لاست وایو خو مخکله دي چې میلمنو ته ورور کړو په دې اړه چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په دوحه کې پر کوم مسایلو له کومو لورو سره خبرې کوي د فیروزه عزیزی راپور به په ګډه واورو.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د قطر پلازمینې دوحې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ سفر په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته د نړیوالې ټولنې پام راوړلو لپاره ښه فرصت بولي. دوی هیله څرګندوي چې دا سفر او قطري چارواکو او د نړیوالې ټولنې لغړو سره د ښاغلي بینټ لیدنې کولی سي د افغان ښځو حقوقي ستونزې او محدودیتونه رابرسیره او د دوی د حقونو د ساتنې لپاره عملي او اغیزمنو اقداماتو ته لار هواره کړي. د دې ډلې د ښځو د حقونو فعال ناهید مسعودي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی بینټ باید د دې سفر په ترڅ کې د عملي حل لارو د موندلو په هدف د افغانانو د بشري حقونو ستونزې مطرح کړي.
امیدوار هستم که سفرشان جنبه عملی داشته باشد و وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان.
زه هیله لرم چې دوی دا سفر عملی ارخ ولري او د افغانستان وضعیت او په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت چې د طالبانو دلې لخوا ترسره کیږي بدلون ومومي او په طالبانو په فشار زیات شي او دوی ځواب ورکوونکي وګرځوي او هیڅکله په دې مفکورې او پروسې چې روان دي په رسمیت ونه پیژندل شي.
د ښځو د حقونو بله فعاله فاطمه اعتمادي وایي چې که څه هم په تېرو څلورو کلونو کې نړیوالو سفرونو او غونډو د افغان ښځو د حقونو د ښه کېدو په برخه کې کومه محسوسه پایله نه ده ورکړې، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې واقعیتونه په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت ته باید تکرار او وڅېړل سي.
حضور جامعه جهانی در حضور نماینده های سازمان ها و کشورهای دیگر
در افغانستان واقعیتونه باید په واقعی دول د نړیوال ټولنې نور و سازمانونو او هیوادونو په حضور کې تکرار او وڅېړل شي ترڅو موږ وکولای شو یوه مطلوبه او ښه پایله ترلاسه کړو. د افغانستان اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه د افغان ښځو وضعیت کې به پنځتیز دول بدلون ونه مومي نو لږ تر لږه د افغان ښځو په برخلیک کې یو بیرنی او لږ بدلون راشي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ به د دسمبر له لومړۍ تر څلورمې پورې د قطر پلازمینې دوحې ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د خبر پاڼې له مخې نوموړی به د قطر حکومتي چارواکو، یو شمېر افغانانو او د نړیوالې ټولنې له غړو سره وکړي ترڅو د هغو لارو چارو په اړه خبرې اترې وکړي چې څنګه د سیمې او هاخوا هیوادونه د افغانانو د حقونو ملاتړ کولی سي. وړاندې راغلي چې سیمې ته د بینټ دا سفر د افغانستان د وضعیت په اړه د همغږۍ غبرګون رامنځته کولو لپاره د هغه رواني هڅې روښانه کوي او په دې اړه به هم خبرې وکړي چې د ټولو افغانانو لپاره د بشري حقونو د ښه کولو لپاره کومې ټولې اسانتیاوې اړینې دي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ریچارډ بینټ پر سفر بندیز لګولی، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا دروان کال په اکتوبر میاست کې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت د څارنې لپاره د هغه ماموریت وغځاوه. د طالبان حکومت تل ټینګار کړی چې د ښځو د حقونو په ګډون بشري حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. طالبان وړاندې د افغانستان په اړه غونډې چې د طالبانو له استازو پرته له هیواده بهر ترسره کیږي د افغانستان د وضعیت په بدلولو کې بې اغېزې بللې دي. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې نجونې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي او پوهنتونونو ته له تګه منع کړي او په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولې دي. دوی دغه شان د ښځو د تفریحي ځایونو، حمامونو، ورزشي لوبغالو ته د تګ او له محرم پرته پر اوږد واټن سفر هم محدودیتونه لګولي دي. د افغان ښځو د حقونو فعالینې هیله مندې دي چې په دوحه کې دا نړیوالې غونډې او تعاملات کولی سي په افغانستان کې د زده کړو، کار کولو، ټولنیز ګډون او ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو په بیرته راګرځولو کې مرسته وکړي او نړیواله ټولنه دې ته اړ وباسي چې د افغانستان د وضعیت لپاره لا مسؤلیت ومني. قطر په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په اړه د غونډو او بحثونو د کوربتوب لپاره یو له مهمو مرکزونو ګرځېدلی دی او دغه هیواد د افغانستان په اړه د خبرو اترو او منځګړیتوب په برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. د تېر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته توهې د دوهې پروسې په نوم د مختلفو غونډو کوربتوب هم کړی چې پکې د ملګرو ملتونو، سیمه ییزو هیوادونو، طالبانو او یو شمېر افغان شخصیتونو استازو د بشري مرستو او په افغانستان کې د سیاسي، امنیتي او بشري حقونو وضعیت په اړه بحثونه کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ نن د قطر په پلازمینه دوحه کې له مختلفو لورو سره پر دې خبرې کوي چې په څه ډول کېدای شي په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو وضعیت ښه شي. البته د یادونې وړ بولم چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ سره د ازادۍ راډیو ځانګړي مرکه هم د دې خبرونه په وروستۍ برخه کې درته خبرو مهروي. خو اوس به لاړ شو خپلو میرمنو ته خزینه فعالان ګلی ولیا او انارګل زیرک مو رابللې دي. دواړو میرمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به انارګل زیرک تاسو ته وار درکو، راپور به مو اوریدلی. په راپور کې بیا هم هر چیرې چې یوه غونډه کېږي د بشري حقونو پر موضوع پکې خبرې کېږي یا د ښځو د حقونو پر موضوع، یو شمېر ښځې ورسره هیله مند کېږي چې کېدای شي دا غونډه د دوی په وضعیت کې د بدلون پیلامه شي. تاسو څومره دغه غونډو ته هیله من یاست اوس چې ریچارډ بینټ په دوحه کې دی او له مختلفو لورو سره د بشري حقونو پر موضوع خبرې کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاوی کول کې سلام منارمه کې له تاسو سره تاسو ته سیشن لار نه ټول او دتون کول او دتون کول ته ورنه کول پدای دی چې صحه جامې پتان ولري. کله چې ډیر خبرې ته اشاره وکړه ورته دا بعضی خبری سوگا ولی مثلا دی بشر حقوق کو مارے کے بعضی ناس کی گیا بعضی جلسی کی گیا بعضی غنڈی کی گیا جتنے ہم لوگ سڑائی امیدوار کی گیا خو کم بیا بل ہفتہ یہ توجہ کنا دا غری دوہی غنڈی وی دوہی ناس وی دا جلسی وی دا خبر اتر وی سب افغانستان دا سر پتہ ولا سو یعنی دما په نظر زه بعد بعض خلکو سره کینه ناس ولاړ لرم موزه خلا وظیفه لرم بعضی سهو کې ذکر زوند خوند سره هاته دیناری نه سره یعنی د خلکو تمه به حقیقته تاسو باور وکړي چې هغه څه چې خلکو زو هغه څه چې خلکو دې په ذهنونو کې و ټول خلکو ذهنونو نه ارسته وتلې دي. خلک تاسو باور وکړي چې دې خلک صرف هغه کالبوت پاتې دي بس هغه څه لوي په خلکو کې چلیږي نور یعنی د خلکو ایله او تمه به هیڅ کېدلې دا خو په دوه کې اوس غونډه د سل دي څو غونډه وشي صدا دا خبره ته سي عملی جنبه ور نکړل سي کنه یا اصلي جامع دوی ته ور نه غوښتل سي دا خلک اوس په دې باندې باور نه کوي. ولی په دې سموګ په خپل سترګو مولي ته په دوه کې د افغانستان په اړه کې او بلکې زو د خزو د سرنوشت په کله باندې غونډه وشي دوی فیصله وکړه ویل سموګ مثلا تړون کړي دا موږ فیصله کړي موږ خاتونه لرو دا به دی هغه دی یعنی یا ټول دروغ وو اوس خلک په هیڅ ناسته باندې اعتماد نه کوي. تر هغه چې د افغانستان خلک خپله تفکر نسي خپله مثلا نوونه درېږي خپله د خپل ملت نه ملا ونه تړي او خپله خپل حق ونه غوړي دوی چاته یې لوتمه نه کوي. ولې په دې سره ټول دروغ وخته
بل اغلی زیرک نن څلورم ومه ورځ د دغه کمپاین د بشری د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو شپاړس ورځني کمپاین چې د نومبر په 15مه پیل شوی. په تیر جمهوریت کې د دغه کمپاین په ترڅ کې ډېرې غونډې جوړې دي او ډېر میټنګونه یا مجلسونه کېدل. اوس تاسو کوم د دغه غونډو او د دغه مجلسونو کوم څرک وینئ او کوم اغیزې وینئ یا چې تر اوسه پورې پاتې وي؟
په جمهوریت کې یو څه ناڅه مثلا دغه چې ناستې کوي دغه شپاله ورځنۍ کمپاین به ترسره کېده که نه، یو څه د ثمري جنبه یې لرله، خو د اوسنۍ شرایطو کښې نه، بېخي نه عملي جنبه لري او نه خلک اعتماد پرې کوي او نه خلک یې مني. خلک یعنې وایي چې د ښځو لپاره هر څه له منځه تللی، هر څه قطر ده، صرف ښځه هغه په نوم نور باندې ځوان کوي، نور ښځې نه حق لري او نه حقوق لري او نه ښځو ته څوک د انسان په سترګه ګوري.
بله اغل زیرک مننه. گلی ولی تاسو خبرونه ته خره غلاست. اول بل تاسو هم دغه پختنه د لومړنی پختنه مطرح کم چې په دوحه کې مهم نړیوال چارواکی چې هغه هم د افغانستان د بشری حقوقو لپاره ځانګړی راپور ورکوونکی د ریچارډ بینټ څلور ورځې له مختلفو لورو سره خبرې کوي. البته دا باید یادونه باسو چې ریچارډ بینټ د افغانستان په سفر باندې هم طالبانو بندیز لګولی دی او افغانستان ته نشي تللی. له افغانستانه بهر دا ډول غونډې جوړوي او په افغانستان کې دننه د ښځو د او نجونو د وضعیت او ټوله کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه معلومات سره راټولوي، مستند کوي او خپل هغه راپورونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا عمومي اسمبلی ته وړاندې کوي. تاسو د دغه سفر ته څومره هیله من یاست او دغه غونډې چې دی هلته کوي، آیا د ښځو د حقونو وضعیت ته به د نړیوالو زیات پام واوړي او د ښځو په ژوند کې به عملا کوم نتیجه ورکړي دا ډول غونډې؟
تاسو لکه مخکې چې اول خو تر هر څه مخکې زما سلامونه ومنئ ستاسو محترم مېلمنې او اورېدونکو او تاسو خپله په ستاسو د پوښتنې په جواب کې باید ووایم، لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړله، چې دغسې غونډو یا د دغسې خبرونو په یادولو سره زموږ بېچاره او جنګځپلې ښځې بیا هم یو څه هیله او امید پیدا کړي. دا صرف په دا خاطر دی چې زموږ ښځې یعنې واقعا د مرګو د ژوند تر مابینځ ژوند کې لاسونه یې ورتویلي دي او د هرې خوا څخه محدودې شوي دي. نو دوی د دغه دوغمې څرک چې حد اقل پر دا موضوع باندې یو بېګانه سړی د ملګرو ملتونو یو مامور راشي پر دغه یو خبره وکړي، دا دوی ته غټ غنیمت دی. په دې خاطر چې دوی په دولتي کچه د وطن په سطح دوی د ژوند څخه وحشیت تللي، د دوی ژوند، د دوی موضوعات، د دوی خبرې وحشیت تللي دي. کارونه یې محدود شوي دي، فعالیت یې محدود شوی دي، مکتبونه یې تړل شوي دي، د اقتصادي توان یې ډېر ضعیفه دي، فرضاً اقتصادي مسؤلیت یې شدید په خطر کې دي، هېڅ رقم د کار او د عایداتو امید نه لري. نو که دغسې یو څوک راولاړ څلور ورځنی سفر وکړي، ما ته خپله دا صرف د ریچارډ بینټ یو بل سفر دی، خو نو دی هم باید یو معاش واخلي، یو ژوند، خپل ژوند جوړ کړي. دا صرف هغه دي په دې خاطر چې د دوی د کارو تاثیر، خو نو یو کال اول کال د دغه اوسني چارواکو چې راغلي وو، دوهم او درېیم، دا څلورم کال دی چې دغه خبرې، دغه موضوعات، دغه اجنډاوې زموږ د حالت د تغیر لپاره هېڅ رقم دغه نه دي کړي، اثر نه دي کړي. نو خو بالاخره باید موږ یو نتیجه واخلو چې دغه کار، دغه موضوع حل په دغه رقم کېږي نه. ولې؟ په دې خاطر چې وخت چې دوی وغوښتله، دغه کتر چې وغوښتله د پاکستان، د افغانستان د امنیتي موضوعاتو په باره کې د ساعتونو په طول کې هیئتونه جوړ شول، پلان جوړ شول او لاړل په دوه مختلفو ملکونو کې خبرې وکړلې سره، که څه هم نتیجه یې ورنه کړل، منظور دغه دی چې دوی د کار، عمل او سرعت کېدلی شي چې ولري، خو د ښځو په موضوع کې دا خبره کېږي نه.
ستاسو په نظر څه کول پکار دي؟ یعنی نړیوال ټولنه فکر کوي چې تر اوسه پورې هومره کافي هڅې نه دي کړي چې لازمه ده ترسره کړي د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې، یا هغه چې په افغانستان کې پر ښځو باندې محدودیتونه لګول شوي دي، پر ښځو او نجونو د هغو د لغوه کولو لپاره دوی کافي هڅې نه دي کړي؟
ملګرو ملتونو په خپل وار کار کړی دی، موضوع یې یاده کړې ده، د دغه څخه یې موږ مشکوره او مدیونه یو. خو مګر دلته خبره دغه ده چې د دغه حل لاره داسې نه ده، دغه حل لاره چې ملګرو ملتونو ورته وړاندې کوي موضوع داخلي موضوع ده. وخت چې وړاندیزون ورته کېږي د اوسني چارواکي وایي چې دا زموږ داخلي موضوع ده، او په داخل کې دا معنا نه لري په اوسني مډرنو مراوداتو کې د ملکونو تر مابین دغه موضوعات سره یادېږي. خو دوی د خپل بدوي سیاستونو پر اساس باندې د خپل داخلي موضوع بولي، او یعنی که په داخل کې په دغه خطه کې په دغه جغرافیه کې چې دوی دغه لري صلاحیت لري او یا قدرت په لاس کې لري، بیا چې نو هر څه چې کوي هغه د دوی داخلي موضوع ده. دا نه دی هلته هم کوي، دا هلته هم خپل اساس د کړنلارې دغه څه چې خلک وګوري چې تاسو څه کوي، خلک د مکتب باندې کول د هغو څخه حق او حقوق اخیستل دا داخلي موضوعات نه شي کېدلی. بالاخره دا یو وخت انفجار ته رسیږي. ملګرو ملتونو خپل کار کړی دی، خو نو مګر دغه حل د لکه د یو ډېر غټې نه جوړې چې سړی ډېر خفیفه دوا ورکړي، دغه معنا لري.
مننه آقای زیرک، تاسو چې وضعیت له نږدې ګوري، جمهوریت او اوس په تیر بیا په لرو پرتو سیمو کې څه توپیر وینئ د ښځو د نجونو په برخه کې؟ کوم حقونه اوس دوی نه لري؟ هغه مهم که یادونه وکړي، ډېر مسایل خو ډېر په رسنیو کې هره ورځ راپورته کېږي، د تعلیم موضوع ده، د آزادانه تګ راتګ موضوع ده او ځینې نور. ولې خو تاسو که په ښار کې مو هم ژوند کړی او په کلیو او بانډو کې مو هم کړی دی، د څو مهمو هغو مسایلو یادونه وکړئ چې پخوا د جمهوریت په دوره کې درلودل ښځو یا نجونو او اوس نه لري په کلیو او بانډو کې.
د جمهوریت په دوره کې د خلکو د ستر معلومات د ماته دوه تنو په ټیګ دوره، د جمهوریت په دوره کې د تعلیم حق لرله، مکتب ته بتله، ښځو به پوهنتون ته تله، ښځې به وظیفې کولې، ښځې لپاره برنامو کې به سهم واخیسته، په سهم ګیري کې مثلا انتخاب کې په هر برخه کې به دوی سهم واخیسته. یعنی دوی کولی شي آزادانه مثلا خپل ډاکټر ته لاړ شي، چې مریض وي، ډاکټر ته مراجعه وکړي، مثلا د خپل د ضرورت لپاره خپل سودا پسې دوی لاړ شي. بدبختانه یوه ژوندۍ مثال زه تاسو سره یو څو ورځې مخکې د مور یو خپلوان وو، مریض وو، ډاکټر ته تللی وو، ساعتر هغې سره یو ورور وو، دی تللی ده ډاکټر ته معاینه کوي، ډاکټر په دې باندې لګیا ده معاینات یې تکمیلوي، چې دوی راننوتلی د ټوپک سره سره ښه څوک ده او دا د شا څه کېږي، هغه ده او ورته وایي چې د خدای لپاره زه یې ورور یم، د مریض او د ډاکټر ته مې راوستلی. بل ژوندۍ مثال زه هغه د یوې ارګان نوم نه اخلم، چې زه د کوم ارګان سره کار کوم، موږ سره د ډونر د آیات کاس راغله ویل چې موږ د تاسو کارونه لیدنه کوو، موږ زو تاسو کارونه سره چې تاسو سره کوم پروژې تطبیق کړی دي، تاسو باید موږ سره لاړ شئ. ما ورته مسه ګوره موږ مشکل لرو، موږ نه سو وتا، موږ تاسو سره صحیح ته نه سو کوي، ویل چې دا د موږ کار ده، دا ټول د موږ سره ما هنګي سوې ده، دغه موږ ته رسمي مکتوب راکړي، هیڅ مشکل نشته. لکه یو د خوب لیدو ماته د سو بیرته ماته، یعنی ډوره یو مورال راکړه، دا خدای خو مهربانه دی، تیارې په سبب بیرته راایي. دغه جنسي موږ د دوی سره په موټر کې کې نه سو کوم ولسوالۍ ته سمو پلاړو، دوی دغه ولسوالۍ د ولسوال سره د قومندان سره تماس ویني ولا سمو راغلی، یو د موږ سره ځان نام کاران دي، موږ صحیح ته روان د خپل کارونه لیدنه کوو. ډیر د ولسوال ته ځواب کې وته وایي سمو تاسو د غرمې ماړې په ولسوالۍ کې ماده کړی ده، تاسو سره د راسې د خوند د سره یو تاسو برسې دا تاسو د غرمې ماړې ته وخري، یعنی دلته مې شي مو درې ګوره دا مثلا د دې دولار نمائنده څه دلته راغلی او دا یو بهرنی کس و، تاسو دې دین دومره ملاتړ کوئ، دې دومره حمایت کوئ او د خپل افغانانو ته بلا ګرځېدلې، دلته مثلا د خارجانو له خوا نه کوي، د ښځو حمایت هم کېږي، تقویه کېږي، هر څه کېږي، که د هغو له خوا نه وي کنه دلته ښځو ته د انسان په سترګه نه کتل کېږي، کوم حق او حقوق چې لرل هغه یې ټول ترې اخیستل شوی ده. حتی یوه ښځه چې د ورور سره ډاکټر ته ځي هغلته د خپل تداوي لپاره، د دې نه پوښتنه کېږي چې دا د تا څه کېږي، دا څنګه راغلی، نو دا به څه حق وي؟ هر چا به د ژوندوی معلوم کړي نور ټول هغه څه چې اسلام ورکړی هغه نور ترې اخیستل شوی ده.
یعنې د که د نړیوالې موسسې څوک چا سره وي هغه هغوی سره چلند بل ډول دی، او که څوک نه وي ورسره نړیواله موسسه یا کوم څوک نړیوال چارواکی هغو سره بل ډول چلند کیږي؟
یو غو سره د شي چلند کې مثلا نړیواله مؤسسات نمائنده ورسره نه اته دوی هغه خزینه وي بندي کوي هغه دغې فامیل ته وروي هغه ته وروي سل سپکې ورکې ورته جوړوي که د کوم مؤسسات نمائنده یا کوم بهرني نمائنده ورسره وي د هغې نه بیا حمایت کوي بیا هېڅ مشکل نشته ورته بیا اته ورته وایي چې موږ امنیتي کسان درسره لېږو د یو له دومره حمایت کوي خو په دې باندې موږ او تاسو ټول پېږو که نه په دې باندې ته دنیا وغږېده دا او خلک یې په سترګې ویني دنیاوالې په سترګې ویني سدا مثلا که دوی سل ووایي چې مثلا موږ د بشري حقوقو لپاره مثلا کار کوو جلسې کوو غونډې کوو شپړه سبدنۍ کمپاین ده او دغه ده او هغه ده داسې دلته دغه خبره په دوی باندې تمویل نه شي که نه دا خبره هېڅ نتیجه نه ورکوي د بهر دا هم د باید په افغانستان کې د افغانستان د تیلي حکومت سره دا خبرې شریکې شي د یو نه باید قناعت حاصل شي تاسو باید په دغه اصولو ښځو ته حق ورکوئ مثلا د تعلیم حق ورکوئ د کار وقت حق ورکوئ د انتقال او انتخاب حق ورکوئ کوم حق حقوق چې اسلام ورکړی د افغانانو ښځې هغه حقوق غواړي نور اضافهګي نه غواړي د غریبانو حقوق اول زه خپله نه غواړم ماشال 35 کاله وظیفه کړې زه نه غواړم چې زه د غریبانو حقوق وغواړم زه خپله هغه اسلامي حق غواړم اوس متاسفانه د هغه ماته نه رسېږي
مننه اغل زیرک اغل ولی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوړ پوړي چارواکي ریچارډ بینټ پر سفر طالبانو افغانستان ته بندیز لګولی دی او هغه هم ورسره له هغه چې د طالبانو ویاند تور پوری کړ چې نوموړی د طالبانو د حکومت ضد تبلیغ کوي هغه تور چې خپله ریچارډ بینټ هم په کلکه رد کړی د ویلي دي چې یوازې د بشري حقونو پر موضوع دی تمرکز کوي خو ریچارډ بینټ دا هم ویلي چې یو شمیر د نړیوالې ټولنې لوري غواړي چې له طالبانو سره اړیکې عادي شي او له هغو اړیکو له لارې نه د نړیواله ټولنه ورسره کښېني طالبانو سره په مختلفو برخو د بشري حقونو پر موضوع خبرې وکړي خو یو شمېر نور لوري بیا وایي چې نه همداسې تحریم ښه ده چې د طالبانو حکومت باید منځوي وي فشارونو نه باید پرې زیات شي او تر څو پورې دا فشارونه نتیجه ورکړي اصل لوری اوس په افغانستان کې چې د بشری حقونو په تیره د ښځو او نجونو له حقونو سره تړلی هغه د طالبانو حکومت دی څه فکر کوئ فشارونو تر اوسه کومه نتیجه خو موږ وینو چې نه ده ورکړې نړیوالو ټولنې ته څه کول پکار دي کومه لاره باید غوره کړي
اصلا دلته د دوه موضوعاتو دغه دي دوه موضوعات دلته په ټکر کې کېږي چې دلته داخلي موضوعات دي او نړیوال موضوعات دي د وطن نړیوال فشار راوړل یا منځوي کول د وطن د افغانستان دا دومره مهمه خبره نه ده لکه خپل د دننه چارواکي داخلي خلک چې زموږ خپل خلک سره کوم دغه کوي د دې سره کوم چیلنج لري مهمه اصلا دا ده دا وروسته د نړیوال اړیکې افغان نړیوال معاشرت او مراوده د خلکو سره دا بیا وروسته قدم دی په دغه منځوي یا انځواکي چې اوس خلک صرف او صرف بیا هم د اوتلرش کلمې جګړې ورسته بیا هم د وطن خلک قربانیان دي دغه انجیوات څخه دغه اقتصادي تحریم څخه دغه سیاسي تحریم څخه چارواکي هیڅ رقم یعنی فکر وکړي چې یو ګوله ډوډۍ د دغه شي څخه درسې کوم څه خپل هغه تور پیسې یا سپین پیسې چې د امریکا څخه اخلي یا ججا وبوله یا هر څه چې بوله هغه وبوله هغه اخلي دا چې خپل کچول ځنی اخلي د خپل اقتصادي سم دي کورونه جوړ دي ودونه دغه یو په پرلا پسې سره کوي نو د دې هیڅ شي کوم بوتلته نه دي ټول دا شرایط قرباني خالص خلق دي نو که نړیوال نه هم په دغه کې زه فکر کوم چې په حیرت چې ولې چې کې انزوا ته د ما ورکی هغه یو رقم دغه لري افغانان یو رقم چې متاثر دي او که ورنه کې نو بیا به څه رقم دا به څه رقم دولت چې نه اساسي قانون لري نه د خپل ملي مشروعیت لري نه د خپل خلکو سره په همغږي کې دولت د حکومت کوي دا به څه رقم خلک چې موږ را دغه کو نړیوال ټولنې تر داخل کو نو په دغه خاطر یعنی دغه رقم لکه خلک چې هریان پاتې دي د شرایط سره نړیوال ټولنه هم اړینه ده خو په هر حالت کې دغه انزوا موږ تاسو خلکو د ډیر د پاس پاتې کېدو شاته پاتې کېدو سبب دی فرد د اقتصاد د پمځکنه نه وتل دي او د عادي ژوند معیارونو ستاندارډونه او د خلکو عمومي د خلکو کلچر او په هر ساحه کې خالص خلک چې متضرر کېږي چارواکي هیڅ رقم ضرر نه لري نه ځنه اصلي دغه د دغه شرایطو څخه.
بله مننه آغلی ولی د ازادي راډیو لیوی خبرتیا وروسته بیا هم د بحث ته دوام ورکو.
زه نه پوهېږم چې دې ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي موږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشحال د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
دا زما حق دی خپرونه اوري. انارګل زیرک، په جمهوریت کې د بشري حقوقو موضوع ډیره ګرمه و. ځینې لوري وایي چې د دغو حقونو یا دغه ازادیو څخه ځینې ناوړه ګټې اخیستنې هم وشولې، ډېرې مبالغې وشولې، د ټولنې له فرهنګ کلتور سره ډیرو اړخ نه لګاو ډیرو مواردو کې. راغلی له بهره وایي چې یو لویدیز متمدن یا ډیر پرمختللی فرهنګ هغه د فرهنګ اجزاو چې په افغانستان کې تطبیق کېدل او هم دو چې نتیجه هم ورنکړه. خو کراشو له دې تیر شو چې د بشري حقوقو موضوع یو نړیواله موضوع ده، هغه اساسي بشري حقوقو هغه خط معلوم دی. خو د طالبانو حکومت هم په خپل دریځ باندې ولاړ دی، له څه باندې 4 کلونو وروسته فشارونو هم کوم تغییر نه دی راوستی او دوی هم له خپلو هغه فیصلو او اوامرو یا خپلو چلندونو نه پشا کیږي. تر څه حده اوس د یوې افغان ښځې لپاره څه شی پاتې دي؟ څومره ازادي دوی غواړي چې ولري چې وکولی شي خپل ورځنۍ چارې، خپل د پرمختګ پر لور ګامونه واخلي، خپل ورځنۍ چارې مخته یوسي؟ هغه په ډیر په لنډه توګه راته ووایي چې که له ډیرو نورو هغو نه تیر شو چې هغه ممکن شي ښایي د افغانستان د هغه دودونو او رسم رواجونو سره په ټکر کې وي.
دا وخت تاسو د ښاټو د نشانه او د جمهوریت کې هم دا غتی ناوې دا د جاهل او دا چې بیا خلک وو کنه چې د حقوق بشره یا د دیموکراسي د نوم نه دوی غلطه استفاده کول. ګوره په اوسنۍ شرایط کې کوم او تاسو چې ګور افغان خلک مثلا دا نه غوړي، مثلا حقوق بشر دې نه وایي خدای نه خواسته، دوی دا فکر کوي چې یعنی حقوق بشر یا دیموکراسي دې ته وایي خدای نه خواسته، چې خلک د چکرای ماچوي جامې دې ماچوي او لا لکه لوسی وګرځي. نه دې ته نه وایي بشر حقوق یې ته وایي څه هغه خلک خلاص یو انسان د ورکړي او بل خصوص ښځو ته هغه حق باید ورکړل شي. په جمهوریت کې کار کوم صحیح د خلکو په غلطه استفاده تر کړي په 5 ګوتي کې هم فرق سه. خو بیا هم د تعلیم حق و د ښځو لپاره، د ښځو احترام مو مثلا وظیفې ده، ښځې تلی سو، ښځې کار کوی سو، د یو کونډې، د یو تیم، د یو بیوه دغه د فامیل نفقه و دغه په اړه ایجاد به احترام کده، حتی دغه سره به کومکونه کده. اوس مثلا کایمو غي وکون د خځې دی وای چې خدای لپاره ما فامیل وګی د زی چی وکم، وای چې تاسو ډیر خړلې د اوس موږ نه برته. نو دې ته خو نه وای چې د انسان حق، دې ته خو نه وای چې د بشر حقوق حق، د خدای لپاره اوسنۍ خځې دغه غوړې سماتل حق چې اسلام مرکه دوی نه غوړي خدای نه خواسته چې کړئ کی دوی نه غوړي چې برمن بازارو ته ووځي. مثلا د تعلیم حق دی ورکی، د کار حق دی ورکی، هغه کله چې فامیلو کو راځي دي مثلا د خپل فامیلو سرپرستی کوي دی غلاس نیوي دی وسی یو ته د کار زمينه برابر شي، غزغه خپل عیل ته خپل بچانو ته نفقه برابر کی. کدی وای سمو مثلا خځې په هم کړي دي، خځې په ساتر کړي دي، مثلا خدم په شرعي جواب باندې عیار کړي دي، دا خبره غلط دي. تاسو باور وکړئ کنه چې دومره بد اخلاقی او دومره بد عملی په افغانستان کې زیات شوی چې جمهوریت خو څه کوي هغه دي د روسانو په وخت کې باندې که سیالات وو لکه سوس شوی. خو په دې باندې موږ او تاسو خاطی کوګوره دغه اوسنۍ دولت خپل خاطی کې چې خپله مثلا ساحق لري موږ باید کجو در ساحق ورکو خسان د ایوان می دې سنا بغا د سینې خپلونه یو ور دي کې خو او تاسو په مشه پروژه ده د افغانستان د بدبختی سره مخ کوي، غواړي افغانستان د تعلیم نه پاتې شي،
یو پس افغانستان در تعلیم نفات شو مسلحان کال دوی دربه و خورد در بحرانه مسئول دی دوی لغوش افغانستان پر مستد دی افغانستان دی کل آفیزی لری دی فعال مقزون لری دوی پر در افغانستان مثلا پیار در چکری دی دوی تکی جنگ دوی مثلا روز غوش افغانستان در تعلیم نفات شو شاید نور افشارتر بکی در بحرانه مسئول دی در خلق غوش در افغانستان غوش تو باور وکړه چې دغه امارات کې دې څه خلک دي کنه چې د تعلیم طرفدار به غواړي چې لوري تعلیم وکړي غواړي چې زوی تعلیم وکړي غواړي چې لوري یو جته ورسیږي دوی خپل وایي چې دا موږ ته حید ده دا موږ ته ډیره غټه بې شرمي ده چې موږ یو زنانه نارینه ډاکټر ته ځواله چې نه ډاکټر ده خو دوی د بل چا د لاس لاندې ځواب کوي نو
مننه انارګل زیرک اغلی ولی ته د بشري حقوقو موضوع یو څه حساسه موضوع هم ګرځیدلی کله چې د بشري حقوقو نوم اخیستل کیږي ورسره حساسیتونه هم ډیریږي کله د بشري حقوقو موضوع نه تیر شو لکه څنګه چې انارګل زیرک هم ویلی و افغان ښځه یو افغان نجلۍ چې څه غواړي څومره حق غواړي چې دا باید ولري په ټولنه کې ژوند کوي
زیدی که کومه چی او افغان انجلی امنیت خواری شوله خواری حقا و حقوق خواری اگه یو دیر مشخص او لنگ تعریف لری حقا و حقوق چه اولینی حقوق دی ده جوند حق ده تعلیم حق او ده چه ده پا تولانه که جوند کهوی چه حالت ده دیر دای مسئولی زیدی که کومه چی در داگه بلا افغان شده بلشه اضافی خواری نه موږ په دومره محدودیتونو کې ژوند کړی دی چې دا لسیزو جګړو پر موږ باندې بېخي په اندازې ډېر تاثیر کړی دی نو په اول قدم کې حق او حقوق مسؤلیت او زه فکر کوم چې د دا جګړو په تاثیر کې چې ډېر نارینه وژل شوي دي دا چې ځې اقتصادي مسؤلیت یا اقتصادي امن هم غواړي چې فرزندې د اقتصادي دغه ولري چې یو معاش ولري او کشي په لاس کې د خپل ژوند تأمین خپل وکولای شي صرف دا غواړي
بله
نو دا اضافي او حاشیه خبرې صرف د وخت رول دي او د شوزو د وخت ځای کول او د ژوند ځای کول دي
خو د طالبانو حکومت وایي چې د شریعت لمخه د خزو ټول حقونه خوندي دي
دا د دوی نشه ثابتول دي اوس د شریعت دا حقوق دي اول مشخص کړي دي چې بیا څوک توای چې دا شری حقوق دي کنه دي په دغه نه دغه اعلانونه فرمانونه چې فرندې د ریکرډ صادر کړی دي ټول علما نړیوال علما چې د انډونیزیا د اسلامي فورم څخه نیولې بیا د مصر د الازهر په انټونه پوری دا ټول ور نه هي کړی چې دا خبرې چې دي کې د شریعت پر اساس مکتوبونه دروازه وکړي دا غیر شریعي کار دي زه په خپل زه په دغني اسلامي علم نه لرم چې دا ورته کوم ور او ټول چې دا غلط کوي مګر علما ور کړی دي نو دا چې دوی غوته هم ورنه نيسي خو نو معلومه چې دي د بشري حقوق نقض کوي
دا د تعلیم په برخه کې چې وایي دوی چې وایي چې د شریعت لمخې شریعت خو وایي چې خزه تعلیم پر خزه او نر فرض دی لشبګم ټولګي ورپورت انجونې له تعلیم څخه راګرځولې دي او هغه هم وایي تر امرسانی پورې ده امرسانی هم نه کلاسي ځنه په کوم چې څومره کلونه به نورم دوام کوي ولی خو وګرځو د طالبانو نورو پروژو یا نورو کارونو ته ډیر چټکی سره هغه کارونه مختوړي تر اوسه پورې ولی د کچېری دوی دا خبره کوي چې تر اوسه پورې د انجونو لشبګم ټولګي پورت زده کول لپاره شرایط نه دي مساعد شوی فکر کوي چې کوم د سینې خاني دي دلکیږي چې دوی واقعا د دې لپاره کار کوي تر اوسه پورې په دې څلور کلونو کې
دا متاسفانه په هیڅ ځای کې نه د دې د وزارت تعلیم تربیه په چوکاټ کې نه د دولت د کارونو اجنډا په چوکاټ کې په هیڅ ځای کې نه معلومات شته د شوزو د مکتبونو پر خلاصولو باندې کار کوي د نصاب پر تغیر باندې کار کوي حتی د الکانو د مکتبونو پر نصاب داس کار کوي چې د پنځوس کتابه یې بیل دلیل څخه د نصاب څخه ایستلی دي چې د دوی په نظر د دوی په شخصي او ناقص نظر باندې هغه دغه د مصائب نه و نو هغه استریږي هیڅ رقم بدلی به نه دی وکړي چې نو چې د نصاب یو مضمون باسي خو باید بل مضمون ورکړي هغه نه دی وکړي په مجموع کې د نجونو د مکتبونو د نجونو د تعلیم بیرته شروع کولو هیڅ رقم نشانه نه لیدل کیږي دغه د امر شانی خبري یا فرضاً چې بیرته موږ د مکتبونو خلاصو او دغه د عبادت لپاره نه تړلي او یا متقصد په لور لري په انډستان کې دا خبره وکړه چې زموږ د نجونو مکتبونه نه دي تړلي نه شپږ میلیونه دي که دوه میلیونه نجونې مکتب ته ځي نو دغه رقم خبري دوی کوي دوی فکر کوي چې دا غربي سیاست والا او چې دوی تور شوی دي چې په سیاست کې سره بعض وخت دروغ وایي نو دوی هغه داسې عملا دا کار کوي.
مننه آغلی ولی، ډیر وخت نه لرو ځکه مرکه هم لرو. ریچارډ بینټ سره هغه هم د همدې خپرونې په وروستۍ برخه کې خپرو. خو انارګل زیرک، تاسو کلن راته ووایئ، تاسو مخکې د ناروغې ښځې یادونه وکړله چې ورسره ناوړه چلند وشو چې ډاکټر ته یې بیولې وه، خو که تاسو کله دا پوښتنه هم له چارواکو مطرح کړي یا دا بحث کله مطرح کیږي چې دغه ښځینه ډاکتران، متخصص ډاکتران چې روزل شوي دي، هغه هم د جمهوریت د دورې له برکته، که چیرې دوی عمر د تیریږي یا د ځینو نورو عواملو له امله له هېواده وځي یا کار پرېږدي، نور کار نه کوي، په افغانستان کې ښځینه ډاکترانې به له کومه کیږي که چیرې دوی ښځې نه پرېږدي چې لوړو زده کړو ته دوام ورکړي؟ په تېره بیا د تعلیم په د روغتیا په برخه کې
دلته د طبابتو برخې کار کوي، هغه زیاتری ووتي او ډېر خلک هڅه کوي چې نور موځي. یعنې دوی خو دا ښځو ته نوره اجازه نه ورکوي. خو زیاتره نه پخلی چې موږ پوښتنه کړې وي، دوی وایي چې دا زموږ د سطحې نه دا خبره لوړه ده، که نه موږ ټول د تعلیم طرفداران یو. موږ ټول غواړو چې ښځه هنر باید تعلیم وکړي. په یوه کور کې که یوه ښځه تعلیم یافته وي، د هغې کورنۍ تعلیم یافته وي، که یو پلار تعلیم یافته وي، تا نه هغه پلار به تعلیم یافته وي. نو دوی هم دانده مثبت نظر لري، خو دا د بهرنۍ لاسوهنه ده. ګوره، مخکې تاسو د ګلۍ کور سره دا مشوره وکړه چې د دوی نور کارونه ډېر په چټکي روان دي. صحیح ده، د آبادي په حیثه کې موږ تاسو وینو چې بهر ولایت کې کارونه په چټکي روان دي، خو هغه بنیادي کار چې افغانستان جوړوي، افغانستان پرمختګ ورسره کوي، هغه تعلیم ده. هغه بنیادي کار مخې بنده کړی ده. ما د خدای لپاره دا د زه تاسو ته وایم چې زه پلا په دغه کلي حکومت باندې نه اچوم.
مننه له تاسو دواړو، ګلۍ ولی او انارګل زیرک، چې د دازما حق د خبرونه کې مورا سره ګډون وکړ او اوس هم د ځانګړي مرکې وخت راورسېد. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې له بشري حقونو په تېره د ښځو او نجونو له حقونو څخه جدي سرغړونې دوام لري، او دی په دې هېواد کې د بشري حقونو د روان وضعیت اړه د خپلو راپورونو په چمتو کولو سره غواړي چې د نړیوالو ډیر پام دې موضوع ته راواړوي. د مرکبه په ګډه وورو.
په اوس وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو فوري او سیستماتیک موارد کوم دي، او په تېر یو کال کې وضعیت څومره بدل شوی؟
موږ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په ورځ خبرې کوو، او په یو ډول هم دا موضوع ستاسو د پوښتنې لومړۍ برخه ځوابوي. د ښځو پر وړاندې تشدد، د دوی محرومیت او څنډې ته کول، جلاوالی، تبعیض او پر ښځو او نجونو تسلط ښایي تر ټولو بیړنۍ مسله وي. پر دې سربیره ځینې نور مسایل هم شته. په افغانستان کې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو په تدریجي ډول خپل فشارونه او محدودیتونه زیات کړي دي، ټول په یو وخت نه بلکې د وخت په تیرېدو سره، او دا لړۍ همدارنګه په منفي لوري دوام لري. د ډېری برخو نمونه اخیستل کېدای شي. د بېلګې په توګه رسنۍ چې له ډېرو سختو محدودیتونو سره مخ شوې دي، مدني ټولنه هم په ورته حالت کې ده. پر اقلیتونو، مذهبي، قومي، ژبني او نورو اقلیتونو هم فشار زیات شوی دی. هر ډول د نظر اختلاف ته بی احترامي مخ په زیاتېدو ده، داسې چې نور نه یوازې مخالفت بلکې آن د مختلف نظر درلودل هم نه منل کېږي. عدالت ته لاسرسی کم شوی، او هغه ادارې چې پخوا یې د ساتنې رول درلود او د اتباعو د حقونو او ازادیو ملاتړ یې کاوه هم له منځه تللي دي. نو موږ په ټوله کې د اندېښنې وړ لوی لړۍ سره مخ یو.
طالبان وایي چې دوی متحد دي، خو څارونکي د کندهاري او حقاني ډلو په نومونو په تېره د ښځو د زده کړې پر سر د دوی ترمنځ د اختلافاتو خبره کوي. آیا په رښتیا هم د طالبانو دننه د ښځو د حقونو په اړه اختلافات شته؟
Disagreements over women's education. Do real divisions exist within the Taliban on women's rights?
Over the years, unity has been one of the Taliban's greatest strengths. So
د تیرو کلونو په اوږدو کې یووالی د طالبانو له سترو قوتونو څخه و. نو دا طبیعي ده چې دوی د خپل یووالي دفاع کوي، خو داسې شواهد شته چې د رښتینې بیلوالي او اختلافاتو ښکارندویي کوي، په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم په مسله کې. موږ آن د دې شاهدو چې د طالبانو ځینو چارواکو په ښکاره مخالفت څرګند کړی او لږ تر لږه په یو مورد کې یو کس د طالبانو په همدې دلیل هیواد پرېښود. نو دا اختلافات نه یوازې په عام محضر کې بلکې د طالبانو تر پوستکي لاندې هم مخ په زیاتېدو دي. زه په افغانستان کې له ډېرو خلکو سره په تماس کې یم او دوی هم دا وایي چې د طالبانو په منځ کې د نجونو د زده کړې په اړه د نظرونو جدي اختلاف شته، او د طالبانو مشرتابه په کندهار کې یوه کوچنۍ ډله په ډېر کوچني اقلیت کې ده. دا به ولیدل شي چې دا مسله په راتلونکو میاشتو کې څه ډول مختزي، خو داسې ښکاري چې دا به دوام ومومي.
Let's see, but I think this will develop over the coming months.
But that's minority
saraladi chida yu aqaliyat dalada khuda taliban o tartul aghismana barkhada no da taliban o da mashan o lahag dali po kandahar ke da misht mushtar mulahibat ul akhun sada da niwul la para da jurmun o da nariwal mahkame prekra chumra chizida aya da hukmana yawaz symbolic ti ya hag kawali shi da taliban por chaland aw mashruiyat aghiz wakri
influencing their behavior and legitimacy in your view.
Well, international arrest warrants are more than symbolic.
د نیولو نړیوال حکومتونه نه یوازې تش سمبولیک نه دي بلکې رښتینی دي. هغه کسان چې دا حکومتونه پرې صادر شوي که فرصت برابر شي نیول کیږي. ځینې کسان فکر کوي چې داسې فرصت به هیڅکله رامنځته نشي، خو دا حکومتونه عملی اهمیت لري او ښکار کوي چې د طالبانو مشرتابه په معتبر ډول د بشریت ضد جنایتونو په ترسره کولو تورن شوي دي، په ځانګړې توګه د جنسیتي ځورونې په تړاو د طالبانو د دو مشرانو په اړه. موږ همدارنګه نه پوهیږو چې آیا د نیولو نور حکمونه هم صادر شوي که نه. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال په ښکاره ویلي چې نور حکمونه به هم صادر شي. کله ناکله محکمه د نیولو حکمونه پټ ساتي. له همدې امله ممکنه ده چې اوس یا په راتلونکي کې نور حکمونه صادر شي چې په پایله کې به د خلکو نیول کېدو ته لاره هواره کړي.
Mr. Bennett, the deposed Afghan president Ashraf Ghani
په دې وروستیو کې د افغانستان مخلو ولسمشر اشرف غنی ویلي که خلک تری وغواړي نو چمتو دی چې له بحران د افغانستان په وتلو کې مرسته وکړي. آیا طالبان به هغه ومني او هغه په عملي ډول د ښځو او نجونو لپاره څه کولی شي؟
Well,
I'm a human rights official, not a political one.
زه د بشري حقونو یو چارواکی یم، نه سیاسي. او ستاسو پوښتنه تر ډېره سیاسي ده. زه یوازې دا ویلی شم هغه کار چې ښاغلی غني یې کولی شي دا دی چې د ښځو او نجونو د حقونو دفاع ته دوام ورکړي، د هغوی ملاتړ وکړي او هغوی ته دا وښيي چې تر شا یې ولاړ دی. د پوښتنې پاتې برخه زما د تخصص ساحه نه ده، خو زه پرې ځینې شکونه لرم.
So you mentioned before that you are in touch with
data popam che Taliban o taso manakriyas che Afghanistan ta larshi aw taso da tablighat o pakawlo turunawi tsanga dot work kawi che taso raporuna daqiq aw mu'tabar de aw da maidan waqiyatuna munakisawi.
How do you ensure your reporting remains accurate and credible and reflect the realities on the ground?
Well, of course, I reject their accusations.
زه دا تور په بشپړه توګه ردوم او فکر کوم یوازې طالبان دا ډول ادعا کوي، ځکه چې موضوع معمولا زما د انتقادونو ده. زما راپورونه دقیق دي او پر روښانه او تایید شوي میتودولوژي ولاړ دي چې زه یې بشپړه دفاع کوم. البته که د افغانستان د سفر امکان برابر شي زه به یې هرکلی وکړم، خو نشتوالی زما د کار لپاره لوی خنډ نه دی. زموږ ډیری کار له لرې ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د ځانګړو راپور ورکوو اونکو د میکانیزم له مخې له موږ څخه تمه کیږي چې په کال کې دوه لس ورځني سفرونه ترسره کړو چې هغه هم د ملګرو ملتونو د مالي بحران له امله یو سفر ته راکم شوی دی. له همدې امله د کار لویه برخه که زما وي او که د نورو لکه د ایران او میانمار لپاره زما د همکارانو آنلاین ترسره کیږي او د هغو کسانو له لارې چې تازه له هیواد څخه وتلي وي. موږ همدارنګه ډېر شریکان لرو چې د معلوماتو د تایید او تصدیق په برخه کې له موږ سره مرسته کوي.
So have many partners with whom we corroborate and verify information.
hundreds of global reports including
the تاسو د خپل راپورونو په ګډون په سلونو نړیوال راپورونه د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته د شوزو د پراخو او جدي حقونو د نقص خبره کوي. دغه راپورونو د هغوی پر روزنی ژوند څه ډول عملي اغېز لرل؟ ډېرې ښځې موږ ته وایي چې د نارضایتي ناهیلۍ او داسې احساس کوي چې نه لیدل کېږي.
You know, they feel unhappy, frustrated, and even they say that they feel neglected.
They speak to me as well, and I consult with them.
هغه دا موضوع له ما سره هم شریکوي او وایي چې منندوی دي چې دغه راپورونه د دوی د اندېښنو غږ نړۍ ته رسوي. د ښځو ګډون زما په کارونو کې زیات دی. په هغه راپور کې چې ما د جون په میاشت کې عدالت د لاسرسي په اړه چمتو کړل، خلکو مې وغوښتل چې خپل مطالب راواستوي. 193 افغان ښځو له 60 ولایتونو څخه راته معلومات راولېږل. دا هغه لاره ده چې د ښځو اندېښنې د نړیوالې ټولنې غوږونو ته رسیږي. برسېره پر دې زما پورونه د دې لپاره چمتو کیږي چې د بشري حقوقو پر شورا او د ملګرو ملتونو پر عمومي اسامبلی اغیز وکړي او مخه دا ده چې د افغانستان په اړه نړیوالې تګلارې بدلې کړي. نو زه فکر کوم چې دا پورونه د افغانستان د وضعیت په اړه د نړیوالې پالیسۍ په جوړولو کې اغیزناک دي.
I think this does make a difference to international policy on Afghanistan.
What can the international community
د افغانستان وضعیت په ځانګړي توګه د شوزو د حقونو په برخه کې همداسې دوام وکړي او بدلون ونه مومي؟ نړیواله ټولنه باید د څه تمه ولري؟
Well, I think it will change. Nothing stays the same.
زه فکر نه کوم چې وضعیت به همداسې ثابت پاتې شي. هیڅ حالت تل پاتې نه وي. موږ لیدلی چې شرایط په تدریج خراب شوي، خو بالاخره به یوه مهمه شیبه راورسیږي چې وضعیت به ښه شي. تر ډېره په دې خاطر چې خپله افغانان به دا ډول شرایط د اوږدې مودې لپاره ونه مني، او بل دا چې دوی به د ملګرو ملتونو او د نړیوالې ټولنې د نورو غړو له ملاتړ څخه برخمن وي. بله مهمه موضوع د حساب ورکونې مسله ده. لکه څنګه چې تاسو ویل، د جرمونو د نړیوالې محکمې د نیولو حکمونه صادر شوي دي. همدارنګه ځینو هیوادونو د عدالت له نړیوالې محکمې سره دوسیې ثبت کړي دي. تېره میاشت د بشري حقونو شورا هم یو نوی نړیوال تحقیقاتي میکانیزم جوړ کړ چې هدف یې په بېلابېلو هیوادونو کې د تورنو کسانو د محاکمې لپاره د جزایي دوسیو چمتو کول دي. په دې ترتیب د حساب ورکونې په برخه کې فشارونه زیاتېږي او پایله به ورکړي. هغه کسان چې له بشري حقونو څخه سرغړونو او نړیوالو جنایتونو ته دوام ورکوي، بلاخره به ورسره حساب کتاب وشي. دا پروسه وخت واړي، خو د عدالت څرخونه به بلاخره حرکت وکړي.
We've seen that in other countries as well. It takes time, but eventually the wheels of justice will turn.
You talked about the
تاسو د نړیوالې ټولنې د ملاتړ خبره وکړه. خدا سشکاری چې د نړیوالې ټولنې د غړو ترمنځ د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د شوزو د حقوقو په اړه د نظر اختلاف شته. آیا د سیمه لوبغاړي لکه ایران، روسیا او چین د افغانستان د بشري حقوقو موضوع ته اهمیت ورکوي؟
Russia or China care about human rights or women's rights in Afghanistan?
Well, what we've seen in the General Assembly
هغه څه چې موږ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلیا او د بشري حقونو په شورا کې لیدلي، د افغانستان د ښځو د حقونو په اړه څرګنده اجماع ده. د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند په نړیواله کچه غندل شوی، حتی د هغو هیوادونو له لورې هم چې تاسو یې نوم واخیست. تېره میاشت د بشري حقونو شورا پرله پسې درېیم کال د افغانستان په اړه یو پرېکړه لیک تصویب کړه، او هغه هم پرته له دې چې پرې رایه واخیستل شي، ځکه اجماع موجوده وه. اختلاف په دې کې دی چې له طالبانو سره څه ډول چلند وشي. ځینې هیوادونه باور لري چې د تعامل، خبرو او سوداګرۍ دوام له طالبانو سره غوره لاره ده. ځینې نور بیا باور لري چې دې لارې نتیجه نه ده ورکړې. زه د خبرو اترو پلوی یم، خو د عادي کولو پلوی نه یم.
But I am not in favor of normalization. So I think that is the way forward.
What do you mean by normalization?
عادي کولو هدف څه دی؟
عادي
کول یعنی یو داسې رژیم چې له نړیوال نظر مجرم پیژندل شوی او له بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو څخه پراخې سرغړونې کړي د یو عادي حکومت په توګه ومنل شي. دا یعنی طالبانو ته اجازه ورکړل شي چې ډیپلوماتان واستوي په نړیوالو غونډو او مجلسونو کې ګډون وکړي او په دې ډول دا پیغام ورکړل شي چې د طالبانو اوسنی چلند د منلو وړ دی. حال دا چې داسې نه ده، افغانستان کې له لسیزو راهیسې معافیت حاکم و، یعنی د جرم له ترسره کولو سره حساب نه کول، خو له نړیوالو قوانینو د ښکاره او عمدي سرغړونو لپاره باید پایلې موجودې وي.
آیا
تاسو په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د بشري حقونو په وضعیت کې کوم معنا لرونکی پرمختګ
وینئ؟
هیله لرم چې د تعلیم په برخه کې بدلونونه رامنځته شي، خو اړتیا ده چې ډېرې ګډې برخې په نښه کړو، دا چې په کومه برخه کې همکاري کولی شو او له کومه ځایه پیلولی شو. یوناما دا مهال د مخدره موادو پر ضد مبارزې او خصوصي سکتور باندې کار کوي او هڅه کوي چې ښځې په اقتصادي فعالیتونو کې شامل کړي. دا هغه برخې دي چې د همکاري زمینه جوړولی شي. ځینې نور د چاپیریال ساتنې یا د ماین پاکۍ یادونه کوي چې د ګډ کار فرصت کېدای شي. همدارنګه د معلولیت لرونکو کسانو وضعیت هم کېدای شي د همکارۍ یوه برخه وي. دا هغه زمینې دي چې ښایي وکولی شي د بشري حقونو د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي.
improvements in the human rights situation.